السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه دو خبرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی، خو په سر کې پام وکړئ د سهار خبرونو ته. د جرمنی یوې غیر انتفاعي موسسې ویلي د طالبانو له محدودیتونو سره سره په افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ته دوام ورکوي. د ډی پی ای اژانس راپور لمخې د ویلترنګر هیلف په نوم دغه موسسې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه موسسې ویلي کله چې په 13 دسمبر میاشته کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دوی د لاند محل لپاره یعنی د فبروري تر نیمایي پورې خپلې پروژې وځنډولې. دغه موسسې ویلي له اسلام پلوه چارواکو سره تر خبرو وروسته هوډ لري دا ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې محلي ښځو او نجونو ته رسیږي. خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه موسسه له افغانانو سره چیرته او څه ډول مرسته کوي، خو اندېښنه ښودل شوې چې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو له بندیز وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي د هېرېدو له خطر سره مخامخ ده. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید شوی چې له طالبانو سره په جګړه کې د روهلا په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قمندان روحلا مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا کړې چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولې او یو شمیر خلک یې بندیان کړي دي. خپلواکو سرچینو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې دا خبره وکړه. دا وروسته تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چین ته ګواښ پېښوونکې ډلې او نړۍ ته خطر جوړوونکې ډلې شته چې طالبان په مهارولو کې پاتې راغلي. پر دې سربېره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل او ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي کارکوونکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څېړنو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد استفاده وکړي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه. د کندهار ښار په سردار مدد چوکي یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار په پوهنې ریاست کې دنده درلودله لومړی په ځان تیل اچولی او وروسته یې ځان ته اور ورته کړی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او د عصبي ستونزو له امله یې ځانوژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځانوژنې راپورونه ورکول کېږي چې لامل یې تر ډېره اقتصادي ستونزې دي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. دا خبره د دغه بانک مشر ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړه. ډاکټر صادق زیاته کړه چې د تلسمیا ناروغان اوس له یوې لویې ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې د دوی یوازینۍ درملنه وینه اخیستل دي، خو د وینې اخیستل په بدن کې د اوسپنې اندازه زیاتوي او د کمولو لپاره یې درمل ګران دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. پولان له اوکراین ته لس میګ 19 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبرې پرون دوشنبه وکړې. تیر مارچ پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخواني شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې اوکراین ته څلور الوتکې سپارلې وې. او د ملګرو ملتونو چارواکو او روغتیایي مسؤولانو او فعالانو د تبرکلوز واکسین پر تولید د پانګونې د زیاتوالي او د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې ده. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغو کسانو پرون په یوه غونډه کې وویل چې د کویټ 19 او د اوکراین او سودان په څیر شخړو له کبله د توبرکلوز پېښې ډېرې شوې دي. د توبرکلوز د پای ته رسولو یا سټاپ ټي بي خوځښت اجرایوي مدیر لوسیکا دیتی ویلي چې نن سبا توبرکلوز په نړۍ کې تر ټولو لویه عفونی ناروغي ده. د هغې په خبره دا ناروغي هر ورځ په نړۍ کې د 200 ماشومانو په ګډون 4400 تنه مړه کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سي برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پوښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او بانډو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او بانډو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنرتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو لغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ نو واکسین سوي مو ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې که مو مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان چې په سوي تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسېدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتی سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپ دی چې آر سړی کولی شو لری پرتی سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل و. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچی تله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي، د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله آر ساحې ته به تله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته، خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي، اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي، روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي، دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي، هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې پاغوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي، هغه ته واکسین ورکي یا بل څوک ورکي، خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر غزي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي، کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله، وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې، په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان په اکله هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خوځي چلته یو نارینه ډاکټر تاویني او خزینه ډاکټرانی دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه وولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نیسته تیږي نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي پوښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي او رڼا راځي بتري شته او بهتري نسته
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لهاوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي او نه اوري د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن با مو خاطر است که
مخ کلیدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غر تک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده پدی ورسته شلو کلونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللې یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دېخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځی ماسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول، هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. د دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او د خپل د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د میرمنو ته وړاندې کول، هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د سمو جهاز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. دغوت خیاو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمن به ډیر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې خوسته وړاندې کیدل، دا به د ښځو له طرفه خوسته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدي او خوسته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کیږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت امده سپاتی سوی میرمنو تا دی کار اجازه ور نکرل سی دوی لاری سی دی افغانستان پر لرو پرتو سیمو که دی میرمنو وضعیت لنزدی و گوری دا با توم رضیت خطرناک ثابت سی.
دی ما پر نظر که دا تصمیم امده سی دا ما پیدا که او دا میرمن ونه شکره خپل وظیفو تا راشی او غا خدمات چه مخی ورانده که ول هاگه بیا ورانده که نو میرمنی با دی غط مشکلات سر مخشی بخصوص هاگه میرمنی چه دا خدمات ورتا ورانده که ول لکه تنگه چه تاس پی جیریان که منگه پی افغانی طولنه که جون که و بخصوص پلری و پرتوسیمو که میرمنی پا آسانا دی کور نبهار نوزی او یا که کمی و غط سهی مشکل ورتا پیدا شی با دی شرط بیرون تزی چه ڈاکٹر تزی چه آغا ڈاکٹر خز و سیگی اخپل مشکلات فقط کواشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لو رای ڈاکٹر و سی یعنی خز و سیگی نو کام ده سیده ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه تخپل وزفو تا رستانیشی نو دا با یو غط مشکل را مستکیزه که چه دی خز و صحت تا بتوجه نکیگی دی دی پار بسوگنی چه دخپل مشکلات سره شریکی او دای تکوم خدمات چوانده که دل حقا ورانده شینه دخ با یو خرد ناوری نووسیگی دکه چه خزر ده اجتماع و لویا برخه ده بخصوص ده میرمون و ده ماین ده صحت با دیر مشکلات سره مخشی ده با یو خرد مشکل جامعه ترامسته که
تا سوگو میرمون و تا چه هم ده ورس با دیر بد وضعیت که دی ده کلیوال دود لمخ دوی نیست که ولی چه دکتر تا مراجعه وکری کور تای دکترانی نسی ورطلالا یا کسان سی برخی کورسون ویلی و روان شناسان او دا کسان نسی ورطلالا میرمنو تا چه وینالاری ترغ وقت پوری چه وکری چه ادی اقل لمرگ مرین سر دوی او مشمانی مخنسی
حق میرمن دی پار چوس و حال پا مشکلات که دی فقط دا وینا ورطلالرم کدی کم غرد سیهی مشکل سر مخامخ کیگی نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بلې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سلی مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکل مشکلات که چوایشی در افغانستان نسلونه پر مشکلات که چوایشی
و مختل چه پا دی اقلا ده طالبان و دی حکومت نظر هم ولرو خود دیخ پروانه ترخ پریدو پوریزمو پختنی زواب نکری درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش بچی د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 46 601 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
له آزادی ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاورې دی هم کړې ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دی هم کړې ملګرتیا دا دوړې چې لزغلنده آسونو سره ځي منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوسمهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلې یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومېږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړه لاستا وخت زیږېدلی یو تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني څه شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا اندرېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یو مشاعره جوړه د هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شو ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ، او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بایسکل باندې ځم، موټر کې، ترین کې، پټولو کې ځم. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتي ده؟
زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان، هغه کورنۍ والا هم دي او هغه کسان دي چې عمرونه یې د 18 لوړ هم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوسه وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځ نه، دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په حالت کې وي، په لارو کې، په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی هکه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسنو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیک دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یو خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي، له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکي کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم. کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي، ما ډېر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت د دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و، هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول و د باندې نه راووت. ما واورېد، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه. هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې تا به روانشناس سره خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د ده زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان وم، راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي. او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا جرا و اخلی یا ستونز نور ستونز ور سره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړئ دی چې تر دې ته پورې را رسیدلی دی، ستونزو نه مزه را ایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته را رسیدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بیرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوی، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه. ما کامرا راسره وه، کیمې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته وویم راځه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم. بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندې ځي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي. البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح هم ورکړي چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل سیب دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي، د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، کنه دا څومره شوخ دی څومره غده دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید ووسیږم خو نه یم توانیدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی کنه په ځین وختونو کې زه خپله یم په ځین وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل ووسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخې په خلاینه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته اوس دواړې برخې سره سر خوري کیدلی شي ډېر زر شي کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي او هیله لرم چې زه یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې ده دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو هغه د مور خوښي د ابا خوښي د خور خوښي د ورور خوښي زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر منګل کلی دي زما خپل تجربې دې تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعري چې کاوه ما پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي کېدلی شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي د خپل ځال نه ورک شي د خپل کور ورک شي داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمې کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نه کوم د مرګ نوم نه راوړم مړی او مرګ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.